نه ویشت بنیادی شبکه جوړ کړی. د کرنې او مالدارۍ پخوانی وزیر او اوس مهال د ولسی جرګې غړی عبیدالله رامین تاکید کوي چې حکومت او په تېره د کرنې او مالدارۍ وزارت دی د اوبو رسولو پروژو ته تدابیر جدي کړي.
جناب وزیر صاحب، شما و همکارانتان با شیوه‌های جدیدی که امروز دنیا پرمثل از او استفاده کنند.
جناب وزیر صاحب، تاسې او ستاسې همکاران باید له هغو لارو ګټه واخلئ چې نړۍ ترې اخیستې ده. هیله ده دا پروګرام پراخ او د اوبو د ضایعاتو مخه ونیول شي، او که له اوبو سره سم چلند ونه شي نشو کولی چې له کرنې سره مرسته وکړو.
د افغانستان خلک وایي د هیواد شاړو پراخو دښتو او د اوبو په برخه کې د بزګرو ستونزو ته په کتو سره د اوبو لګولو دغه شل پروژې کافي نه دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي جمال ناصر له آزادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د اوبو لګولو بنیادي او پرمختللي سیستمونه د جوړ کړي. دی وایي له دې سره به په هیواد کې د وزګارو او کروندګرو اقتصادي ستونزې کمې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په بغلان، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار کې د اوبو لګولو په برخه کې شل تړونونه لاسلیک شول. بل لور ته د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د جون د لومړۍ نیټې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په دورشل کې تر 15 زیات تړونونه لاسلیک کړل. په دې اړه د کار او ټولنیزو چارو د وزیر نسرین اوریاخیل څرګندونې چې نن یې په کابل کې خبرې غونډې ته وکړې د اجمل تورمان په راپور کې اورو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې هر ارګان او هر وزارت د ماشومانو پر وړاندې مسؤلیت لري، او تر دې وروسته به دوی د یو تفاهم لیک یا تړون له مخې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیر نسرین اوریاخیل د سه شنبې په ورځ په کابل کې د جون د لومړۍ نیټې یا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې رسنیو ته وویل دوی هیله من دي چې د دغه تړون د موادو له مخې افغان ماشومانو ته د پام وړ کار وکولی شي.
موږ هیله من یو چې د دغو تړونونو د موادو له مخې چې نن مو لاسلیک کړل د افغان ماشومانو لپاره چې د هیواد راتلونکی جوړوي او زموږ ملاتړ ته اړتیا لري د پام وړ کار وکولی شو.
د غلی وریاخیل په وینا دغه تړونونه له 15 څخه زیاتو ادارو سره لاسلیک شول چې ډیری دولتي دي. سږکال په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو له مخې لا هم 3 میلیونه ماشومان په دغه هیواد کې په ناوړه حالت کې ژوند کوي. سکل د نوموړي وزارت لخوا د ماشومانو د نړیواله ورځې د نمانځلو شعار دی د افغانستان د ماشومانو د راتلونکي لپاره پانګونه. په ورته وخت کې په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف هم وایي حاضر دی چې په دغه برخه کې له اړوندو ادارو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د ماشومانو د خوندیتوب د څانګې مشر جین لیبی وایي د ماشومانو په ژوند کې د بدلون لپاره باید هڅې وشي.
نننی پروګرام یو فرصت دی چې موږ د هغه کارونو د بنسټ ډبره کښېږدو چې د افغانستان د ماشومانو په ژوند کې بدلون راولي. یونیسف حاضر دی چې په دغه سفر کې له بېلابېلو ادارو سره یو ځای سي.
خو آیا دا معلومه ده چې د افغانستان ماشومان په خپل ژوند کې څه ډول بدلون غواړي؟ غونډې ته د یوې ویناوالې ماشومې شکرانې خبرې به واورو. دا یعنی سوله د ډیرو افغان ماشومانو یوازینۍ هیله ده چې په ترڅ کې د چارواکو لخوا ژمنې شوې اسانتیاوې، روغتیا، تعلیم، فرهنګ، عدالت، نور او نور ټول بنسټیز کېدلی شي. خو آیا تر کال دې ورځې به د افغان ماشومانو دا هیلې پوره شي؟ وخت به ورته ځواب وایي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځني څپه 12:00 په افغانستان کې اوریدل شي. په افغانستان کې افغان سوداګر شزي او صنعتکاران د خپلو وړو کارونو پراخېدو ته لیواله دي. لسکونه دا شزي چې بیلابیلو مجبوریو کارونو ته اړ کړي وای که خلک یې د صنایعو او تولیداتو پلور ته لومړی توب ورکړي، تر ډیره به ورسره د افغان ښځو وضعیت بهتره شي. د افغان ښځو ټولنه چې په کابل کې د میرمنو کاروبار ته یو محلي بازار جوړ کړی وای چې د ښځو په وړاندې شته تاوتریخوالي د ښځو اقتصادي پرمختګ ته هم خنډونه پیدا کړي دي. یوسف خان ستران په دې اړه له کابل راپور لري.
کلچې پخم او بولانی کوم تنار کې همدغه ایوانان تور کوم.
د وړو کارونو لرونکو افغان ښځې او صنعتکاران د خپلو کارونو پراخېدو ته لیواله دي. لسګونه دا کسبګری ښځې او سوداګرې د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د افغان ښځو ټولنې لخوا رابلل شوي وې ترڅو خلک یې له کارونو سره لا آشنا شي. عائشې نومې میرمنې ازادي راډیو ته وویل د کور پخې په بازار ښه خرڅېږي او کورنۍ یې له سواله بچ ده.
ما سړی دغه پخې مزرمایي به ده او نشي کولی ماشومان واړه واړه دي. خپله کار کوم څنګه د کور کرایه کی او جوړ نا جوړی کی اوس کور ساتلی شو بچیان ساتلی شو یو مکتب ته لیږلی شو پخوا هم نشو لیږلی نو د قلم کتابچه مو ورسره وکېده نه یو پتلونې کېده چی نه کېده.
په افغانستان کې ډېرې ښځې مجبورې دي ته هڅولي چې مهارتونه یې په خلکو خرڅ او خپل ژوند وچلوي. د لیلما په نوم بلې میرمنې د افغان ښځو په سیمه ییز بازار کې په لاس ګنډلي کالي او په خامک جوړ شوي غاړې نندارې ته ایښي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دوی ډېر واړه و چې پلاری مړ شو ټول ماشومان مې د خپل لاس په حلاله ډوډۍ دادې را لوی کړل او کوم یې.
په سیمه ییز دغه بازار کې چې د افغانستان د ښځو ټولنې لخوا په کابل کې جوړ شوی دا ډول لسګونه ښځو خپل کاروبار نندارې ته وړاندې کړی او له خلکو غواړي چې هڅې بې پامه ونه نیسي. افغان ګنډ په لاس جوړې شوې نقشې، کنیمې، بکسونه، د خامک غاړې، کورنۍ کلچې، پیرکي، کوچني سوداګریز او ځینې نور توکي هغه څه دي چې افغان میرمنو ته یې د پر ځان بسیا کېدو څرک لګولی دی. څېړنې ښیي چې د ټولو محدودیتونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو رول ورځ تر بلې پراخ شوی او دوی د کوچنیو کارونو څخه د لویو فعالیتونو په لورې هڅېدلې دي. د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فاطانه ګیلانی وایي چې په ټولنه کې لا هم ښځې د تاوتریخوالي سره مخ دي او دې کار دوی له اقتصادي فعالیتونو هم ناهیلي کړي دي.
په شعار نشو کولی چې تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي. که غواړئ تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي باید د ښځو زده کړو، تعلیم، تربیې او کاروبار ته کار وکړو.
من ګیلانی په باور په افغانستان کې زرګونو ښځو کاروبار ته مخه کړي خو که لاسنیوی ونه شي دوی به د کار په وړاندې نا امیده شي. نوموړي وایي چې په هېواد کې د بېوزلۍ کمېدو لپاره باید خلک د افغان ښځو محصولات، تولیدات او صنایع وپلوري تر څو نورې تنګلاسه ښځې هم د سوال پر ځای کار ته وهڅېږي.
کسبګری افغانان هیله منې دي چې خلک د دوی تولیدات واخلي. له افغانستانه لرې فرانسې ته مخه کوو. په فرانسه کې روانه اونۍ د وچې ډوډۍ اونۍ ده. نږدې شل کلونه وشول چې په فرانسه کې د کال یو ځل د وچې ډوډۍ اونۍ لمانځل کېږي. فرانسویان دا اونۍ داسې لمانځي چې خوارانو ته وړیا ډوډۍ ورکوي او د پاریس د ښار په منځ کې یوه لویه سپینه خیمه ولاړه ده. د خیمې په منځ کې نانبایان خلکو ته وړیا ډوډۍ نیسي، بېلابېلې ډوډۍ پخوي او خلک د ډوډۍ پخولو چل زده کوي او پرته له دې چې پیسې ورکړي ډوډۍ څکي. وچه ډوډۍ یوه له ډېرو لرغونو خوړو څخه ده چې ویل کېږي د هجار د کلونو په وروستیو کې انسانانو د هغې په خوړلو پیل کړی دی. د لرغوني یونان په وخت کې بیا وچه ډوډۍ یو مهم پخلی حسابېده او په مذهبي مراسمو کې به یې وچه ډوډۍ خامخا خوړه. د همدې لپاره لرغوني یونانیانو تر نورو خوړو د وچه ډوډۍ ډېر درناوی کاوه. د اروپا په تاریخ کې تر میلاد لږ تر لږه زر کاله مخکې هم ویل کېږي چې خلکو وچه ډوډۍ خوړله. په اروپا کې به پخوا شتمنو د سپینو وړو ډوډۍ خوړه او هغه ډوډۍ چې په وړو کې به یې اوربشې ډېرې وي هغه به د خوارانو خوراک وه. خو اوس خړه ډوډۍ چې اوربشې ډېرې لري په اروپایي بازارونو کې د سپینو ډوډۍ په پرتله ګرانه ده ځکه چې دا ډوډۍ صحي ده. فرانسویان بېلابېل ډول وچه ډوډۍ لري. د دوی د باګت په نوم اوږده نری وچه ډوډۍ په اروپایي بازارونو کې خورا مشهوره ده. په فرانسه کې د ځینو نظرپوښتنو له مخې نانبایی تر ټولو ښه کسب بلل شوی دی او هر ورځ شاوخوا 12 میلیونه کسان ډوډۍ اخلي. په پاریس کې مې له میشت افغان ډاکټر اکبر وردک څخه په ټلیفون پوښتنه وکړه چې دا څرنګه میله ده.
د وچې ډوډۍ میله یو اختر د شلو کلونو راپدې خو په فرانسه کې دود دی او دا اکثرا د مې په میاشت کې سرته رسول کېږي او هدف یې دا دی چې د فرانسې خلکو ته د وچې ډوډۍ په مفادو او په ارزښتونو باندې معلومات ورکړي او تېره تېره ځوان نسل د دې کسب سره او د ډوډۍ د جوړولو په مختلف مراحلو سره آشنا کړي او معلومات ورکړي تر څو خلک دې ته تشویق شي چې په خپلو خوړو کې وچ ډوډۍ وکاروي، چې البته په فرانسه کې عموما د اکثر هیوادونو په خلاف په هر ډوډۍ کې په درېو وخته خوړلو کې وچ ډوډۍ استعمال معمول دی.
فرانسویان ستاسو په باور باندې ولې په دې باندې ټینګار کوي چې خلک باید خامخا دې ته وهڅول شي چې وچه ډوډۍ هره ورځ وخوري؟
زما خبره خو به اکثر اقتصادي او کلتوري، ځکه چې فرانسه یو زراعتي هیواد دی او د غنمو د کرلو سکتور د فرانسې په اقتصاد کې لوی سکتور دی، او له بله لوریا په اوسني طبي معلوماتو له مخې نه ټول خواړه چې د علمي لحاظه مطالعه شوي دي ځینې ضررونه زیانونه لري. یوازې شی چې پورې ډېر ګټور ثابت شوي دي وچه ډوډۍ، نو له دې لامله د فرانسې ټول خلک په تېره تېره د ډوډۍ د جوړولو صنعت هڅه کوي چې د فرانسې خلک په دې مفهوم باندې وپوهوي او مزایا ورته تشریح کړي.
په لرغوني یونان کې به چې کله دوی وچه ډوډۍ خوړانو، ډیر کله به په مذهبي مراسمو کې وچه ډوډۍ خوړل کېده او د هغه خاطرې یو ډول تقدس هم درلود. ډاکټر سبرده، که مو فکر کړی وي چې په افغانستان کې هم وچه ډوډۍ که په لاره کې پرته وي څوک یې رااخلي بره یې ږدي، فرانسویان څرنګه د دغسې یو تقدس باندې قایل دي؟
د رسمي لحاظه خو فرانسه یو ولایت دولت دی، نو مذهبي مفهومونه په رسمي شانو کې د رول لرلو ځای نه لري، مګر په عام توګه باندې فرانسوي خلک هم ډوډۍ تقدس سره ګوري.
کرا شو بیرته دغه د ډوډۍ اونۍ ته عادتا فرانسویان په دې مراسمو کې برخه اخلي او په څه ډول اخلي؟
عادتا خو د ډوډۍ د جوړولو فدراسیونونه په مختلفو ښارونو کې د ډوډۍ د جوړولو تاریخي خلکو ته ورښیي، او حتی د مکتب شاګردان چې کله راځي وته خوښي ورکوي چې راشي خپله د ډوډۍ په جوړولو کې برخه واخلي، او په عین زمان کې د ډوډۍ د مختلفو رقمونو په منځ کې د کنکور یوه مسابقه هم شته چې ډېر ښه نوبایانو ته جایزه هم ورکول کېږي. خو دا ټول یو نمایشي حرکت دی چې غواړي چې د ډوډۍ مقام د فرانسې په غذایي کلتور کې متبرس کړي او خلکو ورته را تشویق کړي شي.
ډاکټر سبرتک، مننه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري. یو بل جالبه موضوع لرو. د امریکا د اوهایو ایالت په یو ژوبڼ کې د یو افریقایي ګوریلا وژلو د حیواناتو د حقونو د پلویانو سخت انتقادونه راپارولې دي. د دې ژوبڼ ساتونکو وروسته له هغې دا ګوریلا په ډزو وواژه چې یو څلور کلن ماشوم د دې افریقایي بیزو پنجرې ته وروغورځېد. تفصیل له اجمل انسخ.
له تیرو دوو ورځو راهیسې د حیواناتو د حقونو پلویان د اوهایو په ایالت کې د سنسیناتی د ژوبڼ مخې ته پر دې اعتراض کوي چې پولیس ولې په دې ژوبڼ کې ګوریلا په ډزو وواژه او ولې د ماشوم د ژغورنې لپاره له نورو داسې لارو کار وانخیست چې په ترڅ کې هارم په نوم د ولس کلن ګوریلا نوی وژل شوی. پرون د دې ژوبڼ کې خلکو د دې ګوریلا د وژنې په یاد شمې بلې کړې، او د ژوبڼ ساتونکي او د هغه ماشوم مور او پلار چې د ګوریلا پنجرې ته غورځېدلی او ملامته کړل. په هغې ویډیو کې چې د پیښې پر مهال اخیستل شوې او په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ښکاري چې یو لوی ګوریلا یو څلور کلن ماشوم د خپلې پنجې دننه د اوبو په ډنډ کې نیولی او نه یې پرېږدي چې ډوب شي. د ویډیو په یوه بله برخه کې څرګندېږي چې ګوریلا ماشوم په ځان پسې راکاږي او غواړي د پنجې بلې برخې ته یې انتقال کړي. دا ماشوم مور میشل ګریګ د خپل فیسبوک په پاڼه کې امنیتی ساتونکو مننه کړي چې پر وخت ورورسېدل او وایي زوی ته یې کومه لویه صدمه نه ده رسېدلې، یوازې برسیرن یو څه خوږ شوی دی. هغوی چې د دې پیښې عیني شاهدان و رسنیو ته ویلي، داسې نه ښکاري چې پنجه کې سار ګوریلا دی د ماشوم ته د زیان رسولو هڅه کوله، بلکې تر ډېره یې هڅه کوله چې وایي ساتي. د ژوبڼ مشر تین مینار د خپلې پرېکړې دفاع کړې، وایي که چیرې د ماشوم د ژغورنې لپاره له نورو لارو لکه د حیواناتو له بېهوشه کوونکو درملو کار اخیستی وی، ښایي زرې اغېز نه وای کړی او ماشوم له جدي خطر سره مخ شوی وای. نوموړي ویلي دا پرېکړه اسانه نه وه او ښایي بېلابېل کسانې په اړه جلا نظر ولري، خو دی وایي موږ ټول له حیواناتو سره په مینه کې یو نظر لرو.
دا ازادي راډیو د ریاست ساعت خبری مجلې ورستیو ته رسیدلیو. په دې خبری مجله کې مو مهمه موضوع دا وه چې تېره شپه او یا سهار وختي شاوخوا 115 مسافر په کندوز کې برمته شوي دي. د کندوز کابل په لویه لار 116 کسان بیرته خوشي شوي دي، 13 یرغمل له ځان سره بیولی دي او 14 وژل شوي دي.